وخت د ماسپښین دوه بجې دی. ډېرو قدرمنو دوستانو، سالی سخزی خلقي ستاسې قربانه یم. سلامونه مې ومنئ او د دې یو ساعته خپرونې د اورېدو بلنه درکوم. په روانه خپرونه کې ولسمشر کرزی له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې په دې اړه څرګندونې کړې چې د امریکا پوځ به تر کومه حده په افغانستان کې بریالی وي او په پاکستان کې وي درنې چاودنې شاوخوا سلو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نور رپورټونه به هم درته در واورو، خو لومړی به د افغانستان او سیمې او همداراز نړیوال خبرونه واورو.
د ناتو یو استخباراتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په افغانستان کې یو موازي حکومت رامنځته کړی او په کمین کې دي چې کلویتیس په خپله دنده کې پاتې راشي پر دې هیواد واکمن شي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کندهار د ولایتي شورا د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا د هوایي کرښې په الوتنه کې د چاودنې په پیښه کې د القاعده شبکې د احتمالي لاس لرلو په اړه څېړنې کوي. بشپړ خبرونه واورئ. ویان تجمل تورمن. د ناتو یو استخباراتي چارواکي وایي نړیوال ځواکونه یوازې یو کال وخت لري چې په افغانستان کې د جګړې لوري بدل کړي. د ناتو د مقام چې خبريالانو لې وی وړي ډلې سره خبري کولې ویل وسلوالو طالبانو په افغانستان کې داسې یو موازي حکومت رامنځته کړي چې کلویدیس په خپل دنده کې پاتې راشي نو پر دې هیواد به واکمن شي. د مقام وایي طالبانو خپل نفوذ ټولو ولایتونو ته غځولې او اوس د وسلوالو مقامات یو نظام رامنځته کړی چې د یو ولایت پرته په ټول افغانستان کې خپلوالیان لري. د مقام همداراز ویل طالبانو د سړک د غاړې ماینونو په ایښودلو سره د نړیوالو ځواکونو پر ضد د جګړې لپاره خپله وسله منتلې ده. د یادونې وړ ده چې له 2000 کال وروسته په دې حملو کې په سلو کې 300 زیاتوالی راغلی دی. د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د ملا تازه ګل په نوم د طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. دا خبره په هلمند کې د احساس ځواکونو لوري په یوې خبرپاڼه کې خپره شوې ده. خبرپاڼې ویلي چې ملا تازه ګل تیره ورځ په ګریش کې په هوایي بمباریو کې وژل شوی دی. په خبرپاڼه کې دا هم راغلي چې په دې برید کې ملکي کسانو ته زیان نه دی رسیدلی، خو طالبانو دا خبره نه ده منلې. وایي تیره ورځ د ګریش په زمبولي سیمه کې دوه پلي بهرنیان د ماین په چاودنه کې وژلي دي. سیمه ییزو چارواکو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کندهار د ولایتي شورا د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي. د کمیسیون په خپلې پاڼه کې ویلي چې 19 کسو د کندهار ولایتي شورا ته لاره پیدا کړې ده. خبر ځای وایي چې احمد ولی کرزی، حاجی سید خان او بسم الله افغانمل په ترتیب سره ګڼې رایې خپلې کړې دي. دغه شان ویل شوي چې درې کسه ښځو، مریم دورانی، شکیله صالحی او زرغونې کاکړ هم د کندهار ولایتي شورا ته لاره پیدا کړې ده. د ولایتي شورا انتخابات هم د ولسمشر د انتخاباتو سره یو ځای روان کړل. مریض میاشتې په 9:00 نیټه تر سره شول. د افغانستان مدني ټولنو نن دی غونډې په جوړولو سره د ولسمشر کرزی په نوې کابینه کې خزو ته د کمی وړې د ورکولو او دغه شان په کابینه کې د بشر د حقوقو ناقضینو ته د ځای ورکولو په اړه اندېښنه وښوده. د غونډې ګډونوالو ویل چې د نوې کابینې د جوړښت په برخه کې د مدني ټولنو سره کومه مشوره نه ده شوې. دا په داسې حال کې چې د ولسمشر کرزی ویان ویلي و چې د کابینې د جوړولو برخه کې د خلکو د بیلابیلو کړیو او مدني ټولنو سره مشوره کړې ده. ولسمشر حامد کرزی ولسی جرګې ته په خپلې ورپېژندل شوې کابینه کې د خزو لپاره دوه وزارتونه، د خزو چارو او نوې جوړ شوې د سواد د ذکر وزارتونه په پام کې نیولې دي. ولسمشر ژمنه کړې چې خزو ته په نورو مهمو پوستونو کې هم ځای ورکړي. او په کابل کې د صرافانو د ټولنې د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بد دي کې یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او یا پولا، یو سترلنګ پاوند و اویا افغانۍ او یا پولا، یو ایرو او یا افغانۍ، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او نوی پولا، زر ایراني تومانه 30 افغانۍ او 30 پولا، او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ. دا ول تر دې د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه او سلطان محمد سرور.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې شیعه اقلیت نن د عاشورا ورځ لمانځي، په ټول هیواد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د دغو مراسمو د امنیت لپاره زرګونه پولیسو، ملیشو او د پوځ عسکرو ته د تیارسۍ امر شوی دی. پرون یو ځانوژونکي برید کوونکی د پاکستان واکلاندې کشمیر کې د شیعهګانو د یو لوی جماعت مخې ته ځان والوځاوه چې لږ تر لږه و کسې ووژل. شیعهګان په پاکستان کې 40% کې نفوس لري. پاکستان 1.8 میلیونه نفوس لري چې اکثریت یې سنیان دي. راپورونه وایي په ایران کې د حکومت د مخالفینو او امنیتي ځواکونو په هغو نښتو کې چې د تیرو څو میاشتو تر ټولو خونړۍ نښتې بلل شوي د اعتراض کوونکو پلویانو څو تنه مړه او ټپیان شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو پرون په تهران او نورو ښارونو کې د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې پر مظاهرتیانو ډزې وکړې او له اوښې بهوونکي ګاز څخه یې کار واخیسته. د پولیسو چارواکي وایي چې په تهران کې په دې ترڅ کې 15 کسان ووژل شول او له 300 زیات نور ونیول شول. ویل کېږي چې په وژل شویو کسانو کې د ولسمشورې د پخواني کاندید میر حسین موسوي خوریه هم شامل دی. په داسې حال کې چې د اصفهان، نجف آباد او شیراز په ګډون د ایران په نورو ښارونو کې هم د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي. د اصلاح غوښتونکو انټرنیټي پانو په تبریز ښار کې د څلورو کسانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی، خو دا راپورونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. امریکا، ایټالیا او فرانسې په ایران کې د حکومت لخوا د مخالفینو د ځپلو غندنه کړې ده. سپینې ماڼۍ دا اقدامات په بې عدالتۍ سره د ملکي خلکو ځپل بللي، په کلکه یې غندلي او ویلي دي چې امریکا له اعتراض کوونکو سره په خوا کې ده. اسرائیلو په ختیځ بیت المقدس کې د 190 کورونو د جوړولو خبر اعلان کړ. فلسطینیان وایي ختیځ بیت المقدس د دوی د راتلونکي دولت پایتخت دی. د اسرائیلو د اسکان وزارت وویل چې دوی په دریو یهودي کلیو کې د دغو نویو اپارتمانونو جوړول تصویب کړي دي. لسګونه زره یهودان په دغو کلو کې اوسي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د فشار په نتیجه کې په تیرې نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په لویدیځه غاړه کې د نویو آبادیو کار د لسو میاشتو لپاره ځنډوي، خو دغه فیصله ختیځ بیت المقدس ته نه شاملېږي. اسرائیل ادعا کوي چې ټول بیت المقدس د دوی پلازمینه ده. اسرائیلو ختیځ بیت المقدس چې د یهودانو، مسیحیانو او مسلمانانو مهم دینی مقدس ځایونه پکې دي، د 1980 کال په جنگ کې نیولی. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان مایک هامر په یو خبر پاڼه کې ویلي، د ویرې او تاوتریخوالي له لارې واکمني هیڅکله عادلانه نه ده. د فرانسې او ایټالیا د بهرنیو چارو وزارتونه هم د ایراني چارواکو له خوا د اعتراض کوونکو ځپل غندلی دي. فرانسې دا اقدامات د هغو خلکو پر ضد اقدامات بللي چې د بیان د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره د خپل حق غوښتنه کوي. او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د سایبریا پاسیفیک د تیلو د هغه پایپ لاین لومړنۍ څانګه نن رسمن پرانیستله چې په راتلونکي کې به د روسیې خام تیل چین او د آسیا پاسیفیک هیوادونو ته انتقال کړي. په هغې غونډې کې چې د چین او شمالي کوریا سرحدونو ته نږدې د روسیې د پریمورسکي کرای په بندري ښار کوزمینو کې جوړه شوې وه، پوتین هغه کمپیوټري بټنه وهله چې ورسره د 100,000 ټنو ظرفیت لرونکي ټانګر ته د هانګ په لور د خامو تیلو جریان پیل سو. درنو اوریدونکو، دا و د دې مهال مهم خبرونه.
د ماسپښین 2 بجې او پوره اته دقیقې شوې. زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. د ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 1290 اورېدای شئ. قدرمنو دوستانو، دا یو ساعته خبرونه ده. طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او شی به وروسته رپورټونه در اورو. خو په سر کې د مطالبو سټکی، افغان حکومت د ناتو د یو استخباراتي مقام هغه څرګندونې رد کړي چې ګواکې طالبان له افغان حکومت سره بل موازي حکومت چلوي. ولسمشر حامد کرزی له یوې امریکایي ورسپانې سره د امریکا د پوځ د همکاریو په اړه څرګندونې کړې. د نوی کابل ښار د جوړېدو کار چې په 2009 کال کې پیل شوی و، اساسي پړاو ته رسیدلی. د هلمند اوسیدونکي د سواد د زده کړې د کورسونو پر مسؤلینو سخت انتقاد کوي. وایي
د سواد موزی بهیر په هلمند کې اوس په یو سوداګریز بهیر بدل شوی دی.
د هلمند د والی غږ و چې د موضوع په وضاحت سره تاییدوي. د ننګرهار خاریان د ننګرهار تورخم د کار له نه بشپړېدو شکایت کوي.
او موږ د افغانستان د حکومت نه دا غواړو که چیرې پاکستان نه شي جوړولی، نو خو بل څوک دې راوړي چې دا سړک موږ د جوړ شو، زموږ غم او خوړل چې دا مشکل حل شي.
د ننګرهار ولی د سړک د جوړېدو د زر تر زره کار د پیلېدو ډاډ ورکوي.
د کوڅه سره ما خبرې وکړې، هغه ماته اطمینان کوي چې په نږدې شپه کې به هر ترسي او د دې سړک کار شروع کېږي.
او په سیمیزو ریپورتونو کې بدار پټ ووري چې د پاکستان په تاکا کشمیر کې وي سخت چودنې زیاتو کسانو ته مرګ جوړل اړولې. سیمیزو نورګن مطلب مو د پرونه خبرونه کې غوړه کړی نیمه نړۍ د خوځول لپاره اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې لرو لمن سره تم شو. دا د ازادۍ رادیو دا د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لوو بجو پیلېږي او تر د ماښام تر بجو دوام کوي. اوس هم تاسو د ازادۍ رادیو د خبرونو لړۍ اوریدئ شئ. د ناتو یو استخباراتي چارواکي چې د خپل نوم له خودلې یو ډډه کړې ویل دي چې په افغانستان کې طالبان هم د حامد کرزي حکومت سره په موازي توګه یو حکومت لري او شبیش مری چې کالویدیس په افغانستان کې په خپل وظیفه کې پاتې راشي نو په دې حکومت به واکمن شي. خو د افغان حکومت چارواکي د ناتو د دغه استخباراتي مقام د څرګندونې له حقیقت څخه لري ګني او وایي که احیانا د طالبانو له خوا کوم ولایت تا تش په نامه کوم ولی هم ټاکل شوی وي هغه به د محل د تیښتې په حال کې وي. په مکړی په دې اړه زموږ د خبریال مجاهد جواد راپور ته چې له کابل را لیکلی.
د افغان حکومت چارواکو د ناتو د هغه استخباراتي مقام څرګندونې بې بنسټه وبللې چې وایي طالبان هم په موازي توګه یو حکومتي تشکیل لري او دې ته په کمین کې چې کالودیس په افغانستان کې خپل دنده کې پاتې راشي نو دوی به په دې هیواد کې واکمن شي. د افغانستان د جمهور ریاست یو ویان احمد ضیا سیامک هروی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویل:
ما وزارت مقام ناتو شنیدی، ما فکر میکنم که خیلی وزارت دقیق نیست.
دی وی موږ د ناتو د دغه چارواکي څرګندونه واورېدې او موږ فکر کوو چې دغه څرګندونه ډېرې دقیقې نه وي. په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې خایستونځي موجود وي، خو دا چې طالبان دې ګویا والیان ولري او ولایت دی وکړي دا په بشپړ توګه غلطی خبرې دي. که د کوم ولایت لپاره طالبانو تش په نامه کوم والی مقرر کړی وي هغه به هم د تیښتې په حال کې وي او هیڅ وخت د کوم ځای اداره نشي کولای. خاغلی سیامک زیاته کړه چې دا مهال طالبان یوازې د سړک تر غاړې د ماینونو په ایښودلو باندې جګړه کوي او دا د طالبانو د قوت پر ځای د هغوی کمزورتیا ثابتوي. د ناتو دغه استخباراتي چارواکي چې د خپل نوم له خودلې ډډه کړې دا هم ویلي چې نړیوال ځواکونه یوازې یو کال وخت لري چې په افغانستان کې د جګړې لوری بدل کړي. د دغه څرګندونو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال او پوځي کارپو عبدالهادي خالد ازادي راډیو ته داسې ویل:
طالبان په افغانستان کې دومره واقعی قوت نیدی چی خلق دو دوی پلوی وکیم. اوز مجد تاسی در افغانستان پا جغرافیه که اوینو اوز طالبان چیری حضور لری؟ آغا چیری حضور لری چی آلتا تریاک دی؟ آلتا حکومت شو حضور نلری، عدالت نده و خلق اوزگار دی او در پاکستان سر هم دلتا لوی عزیز کردی در دوران لاین در طول مشکلات دی چی طالبان وای لاغ وای چی مجد کامیابی هم. ما په نظر دا طالبان طبیعي پدیده نه ده په افغانستان کې چې دوی وکولای شي چې افغانستان په یوشتم پیړۍ کې افغانستان خپل قبضه لاندې ونی چې حکومت جوړ کړي.
په هر صورت کله چې د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما له خوا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل شول چې دوی به اتلس میاشتې وروسته له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ویستل پیل کړي نو د ځینو کارپوهانو په اند په دې سره د مخالفینو هیلې قدرت ته د رسیدو په برخه کې نورې هم راوټوکېدې. خو یو شمېر نور بیا دغه ټکی مثبت ګڼي او وایي چې په دې سره د ځینو افغانانو هغه ویره چې وایي لویدیځ ځواکونه ښایي په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي ورکه شوه. له بلې خوا افغان ولسمشر حامد کرزي د جګړې تر څنګ له هغو طالبانو سره چې له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري پر خبرو اترو ټینګار کړی، خو د وسلوالو طالبانو ویاندویانو تل د سولې د خبرو اترو لپاره بنیادي شرط له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل په ګوته کړي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
د ناتو د یو استخباراتي مقام د څرګندونو غټکې مو واوریدل چې وایي افغان حکومت د ناتو د یو چې ګواکې طالبان له افغان حکومت سره په موازي ډول حکومت چلوي، خو افغان مقاماتو د دغه بهرني مقام د څرګندونې رد کړې دي. افغان ولسمشر حامد کرزي له نیوزویک مجلې سره په مرکه کې ویلي افغانستان باید دا وړتیا ترلاسه کړي چې خپل امن په خپله وټکي. آیا په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت بریالی وي؟ دا او نور مسایل په دې مرکه کې اوري چې سلیم محمد سلی ځینې برخې ژباړلي او همدا اوس سره په سټډیو کې د سلیم محمد سلی
مننه. سلی حجنې، آیا په افغانستان کې به د امریکایي عسکرو پوځي ماموریت کومه ګټه وکړي؟ کبه امریکا دروسی پوزیان غوندی ماتی خوري چې څو کاله مخکې په افغانستان کې ورسره مخامخ شول. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پریکړه ته په پام سره چې افغانستان ته ډیر زره اضافي پوزیان چې شیزنه او نارینه عسكر هم پکې دي او د القاعده او طالبانو پر ضد په افغانستان کې جنگیږي استول کیږي، پر ولسمشر حمید کرزی دوی ټول ولسمشر حمید کرزی ته ګوري چې له افغانستان څخه د امریکایي پوزیانو وتلو ته ټاکل شوی مهال ویش پات د نموړي په وینا د تغییر وړ وي. د اوباما ادارې په دې ورسته کې له ولسمشر حمید کرزی څخه غوښتنه کړې چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره ډیر کار وکړي. د ستونزې د کرزی اداره بدنامه کړې ده. ولسمشر حمید کرزی د امریکا له نیوزویک مجلې سره په ټلیفون کې کړې چې د نورو مسایلو ترڅنګ د روان کلونو کې د وضعیت په اړه هم په دې کې خبرې کړې دي. له هغه څخه پوښتنه وسوه څه فکر کوي دا کلونی کې به خپل هوا ته څو کړې. کرزی ویل دا انده کارونه د پاره هیله ډیره ده. افغانستان به د اوس په پرتله ډیر باثباته سي، ادارې به پرمختګ وکړي، اقتصادي وضعیت به هم زیات شي. د افغانستان لپاره د نړیوال ادارې تعهدات به تر ډیرو کلونو پورې تازه پاتې وي. په خاص ډول د افغانانو د امن لپاره به ډیر کار وسي. موږ هیله لرو چې د تروریزم خلاف جګړه کې به پرمختګ وسي، زراعت به وده وکړي، د انرژي د وده او د کانونو په استخراج کې به هم مثبت پرمختګونه ولیدل سي. د شغلی کرزی څخه د نیوزویک بل پښتنه داسې و، د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ وینا ته په پام سره چې افغانستان ته د 10,000 نور پوځیانو د لیږلو ژمنه کړې، خو د هغوی د وتلو نیټه هم ټاکل شوې. ستاسو نظر څه دی؟ شغلی کرزی په ځواب کې ویلي موږ د هغه د پلان هرکلی کوو. په دې پلان کې زموږ دپاره د هیلې یوه نښه دا ده چې د ملکي افغانانو پر خوندیتوب پکې ټینګار شوی، چې دا هم ویل شوي چې ملکي تلفات به راکم سي. د اوباما په پلان کې د دې ټکي هرکلی هم کوو چې د افغانستان پر اقتصادي او کرنیزې ودې پکې ټینګار شوی. دغه راز ویل شوي چې تر روانو دوو کلونو پورې به افغانستان دا وړتیا ولري چې د افغانستان د ساتنې لپاره زیات مسؤلیت په خپله واخلي. په دې هیله چې له دې پلان سره سم موږ په ګډه کار وکړو او په دې توګه به افغانستان وکړی سي خپل امن په خپله ټینګ کړي. د نیوزویک خبریال له شغلی کرزی څخه بله پوښتنه داسې کړې، کله چې باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مهالویش وټاکه، ستاسو سخت دریځو دښمن ته یې څه زیګنال ورکړ؟ آیا اوباما په دې توګه د کمزورۍ کوم زیګنال ورکړ؟ کرزی په ځواب کې ویلي زه فکر نه کوم افغانستان اوس هم اندېښنه لري. موږ باید په دې وپوهیږو چې نړیواله ټولنه تل تر تله راسره نه ده. نن وي کې سبا یوه ورځ به دوی خپلو هیوادونو ته ستنېږي. سر له اوسه باید افغانستان پر دې کار وکړي، باید دا قابلیت پیدا کړي څو خپله ساتنه په خپله وکړي، چې موږ خلکو ته په خپله کار وکړی سو، شي حکومتداري ته زمینه برابره سي او د خلکو اقتصادي ژوند تر پخوا بدل سي. دا چې د امریکایي ځواکونو دپاره د وتلو مهالویش ټاکل سوی، دا په حقیقت کې د افغانانو دپاره د خیر یو کار دی. خو د ځواکونو د وتلو دا اقدام باید تروریستانو او بدو خلکو ته دا معنا ورنه کړي چې وار به د دوی وي او دوی به صحنې ته راځي. موږ باید کارونه بشپړ کړو او وروسته خپلو همکارانو ته خدای پاماني ووایو. له افغان ولسمشر څخه د نیوزویک بله پوښتنه داسې ده، آیا فکر کوي د ولسمشر باراک اوباما له خوا برابر سوی پوځي پلان به کار ورکړي؟ شغلی کرزی ویلي دا داسې یو کار دی چې موږ باید بشپړ کړو. البته دا مرکب بشپړ نه ده. ترجمه سوی صالح حجان په نورو خبرونه کې به بشپړ اوریدونکو ته وړاندې شي.
ډیره زیاته مننه سلیم محمد صالح. په راتلونکو خبرونو کې تاسو ژمنه وکړه چې بشپړ مراکش به وړاندې کړي. قدرمنو دوستانو، د امریکا له نیوزویک مجلې سره مو د ولسمشر حمید کرزی د مرکې غټه کې واورېدل چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوځي ماموریت د څرنګوالي په حق لات څرګندونه کړې او تر وی خبرته وروسته به دا رپورت واوري چې د متحده ایالاتو د خاصو ځواکونو پټو یونټونو په افغانستان کې د ځینو خطرناکو ډلو د فعالیتونو په خلاف هلې ځلې پیل کړې.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه، البته ټول مطلب چې په دغه خبرونه کې خبريږي او همدارس خپل رادیو کولای شي زمنګ په انټرنیټ پانه کې ووري. زمنګ د انټرنیټ پانه پته ده www.azadiradio.com. نیویارک ټایمز ورسپانې په خپلې نوې غړنې کې لیکلي چې د امریکا نخبه ځواکونو په افغانستان کې خپلې هلې ځلې پراخې کړې دي. ورسپانه د امریکایي قواوو د قمندانانو د معلوماتو په اساس وایي د دغو ځواکونو پټو یونټونو په افغانستان کې د ځینو ډیرو خطرناکو ډلو خلاف خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او په پام کې ده چې دغه فعالیتونه کال ته نور هم ګڼ کړي. سلطان محمد سرور د دغه مطلب مهمه برخه اوروي.
د امریکایي چارواکو په وینا پټو خاصو او کوماندوي ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې د سراج الدین حقانی ډلې خلاف هلو ځلو کې بریاوې هم ترلاسه کړې دي. د حقانی ډله د پاکستان د قبایلي سیمو څخه په کابل او شاوخوا سیمو کې خپل بریدونه تنظیموي. نیویارک ټایمز وایي چې امریکایي ځانګړو ځواکونو د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې هم د طالبانو یو شمېر ډېر خطرناک عناصر له منځه وړي دي. ویل کېږي چې تقریبا زر کسه وسله وال طالبان په دغې ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې اوسي. نیویارک ټایمز لیکي سره له دې چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي په ترڅ کې دغو کوماندوي پټو عملیاتو ته کومه څرګنده اشاره نه ده کړې، خو په تیرو دوه درې میاشتو کې په افغانستان کې د بغاوت ضد فعالیتونه ښیي چې امریکایي قواوو په دې موده کې د باغیانو خلاف باریکو عملیاتو ته توجه زیاته کړې ده. ورسپن علی کې چې هغه کوماندوي یونټونه چې امریکایي قومندانان په دغو عملیاتو کې ترې استفاده کوي، هغه نخبه یونټونه دي چې شپږ کاله په خوای د عراق په خوانی مشر صدام حسین ونیو او درې کاله په خوای په عراق کې د القاعده شبکې مشر ابو مصعب زرقاوی وواژه او اوس د اسامه بن لادن او مولا عمر په لټه کې دي. یو امریکایي جنرال چې د خپل نوم له اخیستو یې ډډه کړې، نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي دي چې خاص کوماندوي ځواکونه د خطرناکو یاغي ډلو خلاف عملیاتو کې اساسي ونډه لري او ډیر مؤثر واقع شوي دي. بلخوا جنرال ډیوډ پیټریوس چې په سیمه کې د امریکایي قواوو د عملیاتو قومانداني په غاړه لري، درې اونۍ مخکې د سنا د مجلس د بهرنیو روابطو کمیټې ته څرګندونو کې د خاصو عملیاتو پراختیا ته هم اشاره وکړه. د وویل چې په دې کې د پښتنې کوم ځای نشته چې د هغو شر رو ډلو غړي چې روغه ورسره نکېږي یا باید ونیول شي او یا هم ووژل شي. جنرال پیټریوس وایي موږ نیت لرو چې دغه هدف ترسره کړو او تر راتلونکي پسرلی پورې به د خاصو نخبه قواو یونټونه زیات کړو.
تاسو د په افغانستان کې د امریکایي قواوو د قومندانانو د معلوماتو په اساس وویل چې د امریکایي ځواکونو پټو یونټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي، البته د ډیرو خطرناکو ډلو په خلاف، او غواړي چې دغه فعالیتونه کال ته نور هم زیات کړي. اوس به حمید مومند د کابل چاپ ورسپانې را وړوي او به ورو چې د کابل چاپ په خپلو نننیو ورسپانو کې په کومو موضوعاتو تبصره کړي.
ویسا په خپل سر مقاله کې په دې موضوع بحث کړی چې ولې د افغانستان وسنی حالات د شوروي له یرغل سره پرتله کېږي. روسپانه په دوام کې په کابل کې د روسیې د سفیر سرګندونو ته اشاره د علت دا ښودلې چې امریکا هم په افغانستان کې هغه تیروتنې کوي چې پخوانی شوروي اتحاد کړی و. روسپانه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره دا خبر ورکړی چې امریکا غواړي د حقانی د شبکې په ځپلو تمرکز وکړي. روسپانه په دوام کې د امریکا د قومندان په حواله لیکل چې دوی غواړي د حقانی د شبکې پر ضد د ډیورند د پولې دواړو غاړو ته حمله وکړي. په ورسپانه کې دا هم لیکل شوی چې امریکا د افغان ځواکونو د شمیر د دوه برابره کولو لپاره شوې غوښتنه د هغې لګښت او روزنې ستونزو ته په پام سره رد کړی. هیواد په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د ملي پخلاینې لپاره په روانو هڅو تبصره کړې او له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د افغان ولسمشر دریسته په اشاره له ټولو اړخونو غوښتل شوی چې د سولې خبرو ته خپل اخلاص او رښتینولي په عمل کې ثابته کړي. روسپانې په بل مطلب کې د افغانستان د شمالي سیمو په امنیتي وضعیت بحث کړی او په دې ترڅ کې امنیتي ادارې هڅولې چې په دغه سیمو کې د امنیت د خرابېدو مخه ونیسي. په روسپانه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په کار هم تبصره شوې او د ولایتي شوراو د انتخاباتو په اړه شتو شکایتونو ته په اشاره د کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د دې کمیسیون هدف د جمهور ریاست د انتخاباتو بې باور کول وو، نه د شکایتونو سیړل. راهنجات په خپل لومړي مخ کې د اشورا مراسمو ته د ولسمشر کرزي د وینا ځینې ټکي خبره کړې او د هغه په حواله لیکل چې د پرمختګ او سوکالۍ لپاره باید د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه لار تعقیب شي. په ورسپانه کې د افغانستان روان اقتصادي حالت هم سیړل شوی او په دې ترڅ کې د سوداګرۍ او صنایعو د نوماند وزیر په حواله لیکل شوی چې د دې حالت د پای ته رسولو لپاره باید د صنایعو ملاتړ وشي. ورسپانه خونکو ته د ځمکو د ورکولو پر روان بهیر هم تبصره کړې او په دې ترڅ کې لیکلي چې دوی ته نور 15,000 جریبه ځمکه هم ویشل کېږي. اصلاح اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرونو تبصرې خپاره کړې دي. انیس هم خپله سرمقاله په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد پوځي یرغل ته ځانګړې کړې او هغه مادي او مانوي زیانونه څېړلې چې دغه یرغل افغانانو ته اړولې دي. خو اصلاح به په هیواد کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره د کورنیو چارو د وزارت په هڅو بحث کړی او د جاندارمي پولیسو جوړول یو مثبت ګام بلل دی. ملي ارمان هم په خپله سرمقاله کې په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په پایلو بحث کړی او لیکلی دی چې دا یوه تور ورځ او د افغانانو د سترې حماسې پیلامه وه. روسپانه د خپل لومړي مخ په مطلب کې د نیویارک ټایمز روسپانه د رپورت په سند لیکل دی چې ډاکټر عبدالله کول شي دولت مسول او حساب دی وساتي، خو د برخلاف قرضې د یو ښه دولت چانس ضایع کړی دی. او په روسپانه کې په پاکستان کې روانو سیاسي ناندریو ته هم کتنه شوې او لیکل شوی چې د دغه هیواد یو سیاستوال نواز شریف د آصف علي زرداري د ګوښه کېدو غوښتنه کړې.
دا د ازادي رادیو د 2:25 دقیقې دی. د روانې خبرونې په اوږدو کې د پاکستان خواته کشمیر کې د یوې درنې چاودنې حال درکوو، خو لومړی به کورنۍ رپورټونه راوخلو. د همدا اوس یو رپورټ را رسېدلی چې د غزنویانو د دورې د تمدن، فرهنګ، تاریخ او سیاست په هکله نن په کابل کې یو سیرنیز سیمینار پیل شوی. په دا سیمینار البته د افغان د علومو د اکاډمۍ لخوا ترتیب شوی او دوه ورځې به دوام وکړي، او په دې سیمینار کې ګڼ شمېر استادانو او څېړونکو ګډون کړی. په دې اړه رپورټ د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونه کې اوري، خو لومړی د هلمند له ولایت څخه یو رپورټ لرو. د هلمند اوسیدونکو وایي د دې د خونې او روزنې د ریاست په اړه انتقادونه کوي او وایي چې پکې اداري فساد ډیر دی. دوی وایي د هلمند په ولایت کې د سواد د زده کړې کورسونه له سره نشته، کلدي هم نو د سواد چارې ډېرې کمزورې دي، خو مسؤلین د دوی ادعاوې ردوي. زموږ خبریال له هلمند له نور حال سره.
د هلمند ډیری اوسیدونکو په دې ولایت کې د معارف د ریاست له لوري د سواد د زده کړې د کورسونو پروسه نه یوازې ناکامه بولي، بلکې په دې برخه کې د ښکاره فساد پر شتون ټینګار کوي. دوی وایي اوس مهال د سواد د زده کړې کورسونه په یو تجارتي مرکز بدل شوي دي، او هر څوک د غذایي موادو د ترلاسه کولو په موخه تش د کاغذ پر مخ د یوه نوملیست څخه جوړوي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکی استاد اغا محمد قریشي وایي په ښار کې د موجودو کورسونو څخه ډیر کم رښتینی دي.
موږ په هلمند کې یو پروسه لرو چې د بې سوادۍ په نامه سره خلکو ځوانانو ته زده کړې ورکول کېږي، خو متاسفانه چارواکي زما خوانه بده وی ځوان په حساب باندې هغه وس هغه اخیری نقطې ته رسیدلې دي چې دوی په فساد کې دومره غرق پیسې او غنم راځي چې خوار ملت بس دا کړو کې د سیوادیا موزي په نامه سره هغه د یو چا شخصي کور ته ځي. د اکثره تز دا کوم څه چې پښتنه کوم چې څه دند لري وای په سیوادیا موزي کې شون کوي. زور ته وایم چې څنګه د معاشات وو یو څه شيستا وای وو غنم را اخلو تر کوره پورې رسوز دا کوم کې نست.
د لشکرګا شهر اوسیدونکو په داسې حال کې د شون او روزنې د ریاست لوري د سواد د زده کړې د کورسونو لړۍ د فساد یو برخه بولي چې د افغانستان د شون او روزنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ تیر ورځ په یو خبري ناسته کې ویلي و چې په هیواد کې داسې ادارې هم شته چې له هر راز فساد نه پاک دي. شغلی وردګ د شون او روزنې وزارت د هغو وزارتونو څخه بللی و چې له هر راز فساد نه پاک دی. خپل سر زده کوونکو ته شهادت نامې ورکول د ډنمارک هیواد له لوري د هلمند زده کوونکو ته پیسې ورکولو پروسه کې د ښکارا سستی شتون او د یو شمېر شوونکو استخدام د روابطو پر بنیاد هغه خبرې دي چې د ندالی ولسوالۍ نه راغلي زده کوونکي شراب داوري تر سره ټکوي.
درې میاشتې کېږي چې موږ ځغلو راځغلو کارتونو در جوړو سبا دسکو د دسکو ریاست داسې دغه راکوي. دا درې میاشتې کېږي موږ پیسې ورکې دي دا د ریاست سستی علامه. او بل خبر دسته چې شاګردان دلته دغه نوی شهادتنامې جوړیږي چې د اتمه ویلي بالا پرېږي خپل پر سر باندې شهادتنامې په واسطور ته جوړیږي. بس استاد دی په سیر ورکړل شهادتنامه درته جوړ کړل. درې مورز بیا ته ولار دی چې کته هم ترته سواد کمی درې مورز درته ولار دی ته درس ترته وای دا 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 سواد نه دی. پر دې ز شهیدیا دا کوم چې ارڅوک چې ماس پټنه وکي زبداغه کس د خلک ګور معلومه.
د هلمند د امنیتی وزیر د خرابېدو سره جوخت وړاندې کلونه د دې ولایت لسګونه شو د زدکونکو پر مخ وټړل سو. د غوی په بیرته پرانستنه کې زاند او په با امن سیمو کې د شون او روزنې د کیفیت او توان ټټوالی هم په دې اداره کې د ستر مدیریت نه موجودیت په ډاګه کوي. د هلمند اوسیدونکو د امنیت پراخ کېدو د پروسیسر جوخت دی ولایت د شون او روزنې د وزارت د پوره توجه غوښتنه کوي. د هلمند والی هم څو ورځې وړاندې د ځوانانو د وی غونډې د وینا پر مهال په دې برخه کې د فساد پر شتون اعتراف وکړ، خو د هلمند شون او روزنې د ریاست نه مخامخ وغوښتل چې نور دغه پروسه یا شفاف کړي او یا پر مخ بند کړي.
د سواد موزي پر بهتر ځکه کاملا موافق یم. تیر کلمه یو کوشش پیل کړی چې معرف خلل تناسته او چې مخکې وای انتخاباتونه په خپله اورېدلی وای دایم په دې اعتراف باید وکړي چې د سوادموزۍ بهیر په هلمند کې اوس په یو سوداګریز بهیر بدل شوی دی. تاسو وړاندې رئیس صاحب ته وایم چې رئیس صاحب څو څو وارې ډېر جدي په دې خبره کې ما ورته ویلي دي او ټول هلمند په دې پوهېږي، ځوانان په دې پوهېږي چې د سواد سوادموزۍ کورسونه نشته، قوي ډېر کم دي. شاید د 200 کورسونو له جملې څخه یوازې لاس 15 یا شل کورسونه فعال وي.
د سواد د زده کړې د کورسونو په برخه کې د هلمند خلک په داسې حال کې د فساد د شتون خبر ورکوي چې افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان ولسي جرګې ته د خپل نوي کابینې د وزیرانو د معرفي کېدو وروسته ولسي جرګې ته د سواد د زده کړې په نوم د یو نوي وزارت د جوړېدو د طرحې د وړاندې کېدو خبر هم ورکړ چې په نږدې ورځو کې به پر پالیسۍ او طرحې کار وسی. د لشکرګاه یو تن اوسیدونکی او د شهید انجینر عبدالمتین د ښوونځي زده کوونکی د خپل نامه نه ډډه کوي، خو د ښوونې او روزنې پر رئیس تور لګوي چې په خپل کور کې درې د سواد د زده کړې کورسونه فعال کړي دي چې په اصل کې وجود نه لري. دی وایي د میاشتې په پای کې زما د کورنۍ له غړو غوښتنه کوي او پر سر یې غذایي مواد اخلي، خو د هلمند د ښوونې او روزنې رئیس شراغا صفیه نه مني. وایي تر اوسه اته کورسونه چې اصلا بنیاد یې نه درلود د ده او د ریاست له لوري بند شوي دي، خو په خپل کور کې د سواد د زده کړې د کورسونو د نه موجودیت له امله سخت چنګار او انکار کوي.
بالکل دا خو بیخي بې دنیا ده خبره ده. رای دي چې مهرباني دي وکړي که یو کورس زموږ په کور کې موجود و او یا دلته زما په نامه باندې و، بالکل زه حاضر یم دې خبرې ته. دا مطلق یو افواج دي او دا یو بې ځایه تبلیغ دی چې رای دي چې ما ته دې ووایي او یا ته هم ورسره رای شه ته چې تا ته په خپله هم دا درک معلوم شي. دا ځینې زه نه وایم چې عیب به موجود نه وي، زه نه وایم چې کمبود به نه وي موجود، شته وي به خامخا. ولې په داسې شکل په داسې یو تخریبي انتقادونه باندې خو یې د اصلاح لاره ده.
د هلمند اوسیدونکي غواړي چې ماشومان د امنیتي حالت سره جوخت په ښه کیفیت کې روزمره زده کړې وکړي. یو شمېر وایي د ښوونځیو د ډېر ټیټ حالت نه دي ته مجبوره سوي دي چې خپل اولادونه یا خو شخصي ښوونځیو ته ور وپېژني او یا د ښوونځیو نه مخه ونیسي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو د خبرونو لړۍ اوري هم د شپې 2 بجې او پوره 2 دقیقې دي. د نوي کابل د ښار جوړولو کار چې په روان میلادي کال کې پیل شوی و اساسي پړاو ته رسیدل. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر چې د دغه ښار د جوړولو د بورډ غړی توب لري وایي د دغه ښار د جوړولو ماستر پلان بشپړ شوی او ډېر ژر به د کابل ښار د اساسي خدمتونو لکه اوبو رسولو، ترانسپورت او نورو برخو کې کار پیل شي. په دې اړه زمون خبریاله حمیده عثمان رپورټ اوروي.
د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر انجینر یوسف پختون ازادۍ رادیو ته ویل چې د نوي کابل د جوړولو ماستر پلان بشپړ شوی او اوسمهال د دغه ښار لپاره پر اساسي خدمتونو لکه اوبو رسولو، کانالیزاسیون، برېښنا او نورو اړتیاو کار دوام لري.
د دې مرحله ډیزاینش تکمیل
په دې پړاو کې ډیزاین بشپړیږي او کله چې دا بشپړ شي نو بیا عملی کیږي. اوس د نوي کابل اداره چې زه د بورډ غړی یم په هغه پړاو کار کوي چې د اساسي خدماتو د عملی پړاو پیل ګڼل کیږي.
د نوي کابل د پروژې مسولین وايي په پام کې دا چې د نوي کال په پیل کې بعد د خار د پروژې کار په دریو برخو کې پیل شي. د نوي کابل د پروژې مسؤل انجینر خالق نعمت ویل اوسمهال په جاپان کې چې د دغه پروژې اصلي تمویلونکی دی د پلاني سیمو او بورا سوالو پر شبکو او د کورونو پر نقشو څېړنې دوام لري او یو شمېر مرستندوی هیوادونو د دغه ښار په جوړولو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. انجینر خالق نعمت ویل د دغه پروژې ځمکې پوره تیرل شوي او د استملاک کارې پیل شوی دی.
عملی کارونه خو مونږه کال د پاره زیات لرو. یو په خپل د لویش په ګشتم پروژه چې عملی کاري وخت شروع کړه هغه هم زمونږ د ماستر پلان یو جز دی. دویم د لمړی فیز یا اول فیز چې په ول کې پلانونه نقشې د تر حکومت پورې تکمیلي کی او کال سره مونږه د خیر سره د عملی کار شروع کوو. دریم عمومي سړک دی، په خپل د پروژې هم یو مهم سړک دی. د عملی کار هم کال ته شروع شي. بل مونږ یو درې بل پروژې لرو په خپل په ساحه
د افغانستان د خاري پراختیا د وزارت او د نیوي کابل د خار د پروژې چارواکي وایي چې دغه خار به د خصوصي سکتور د یو شمیر کورنیو او بهرنیو شرکتونو په مرستې او همکارۍ جوړ شي، او په پام کې ده چې د دغې پروژې د لومړنیو کارونو په پیل کې به د کابل جلال آباد له لویې لارې څخه د کابل د دی سبس تر سیمې القوي سرک هم وغځیږي. د ښاري پراختیا د وزارت چارواکي په داسې حال کې د نوي کابل د ښار له جوړولو خبرې کوي چې اوسمهال د کابل ښار سیمې اویا په سلو کې د دولت له ماستر پلان څخه بهر جوړې شوې او جګپوړو ودانیو، سوداګریزو مارکیټونو، په خپل سر کورونو، تنګو سړکونو او په سلګونو موټرو او ترافیک کابل ښاریانو ته په لسګونو ستونزې جوړې کړې دي. او دغه ښار د ښاري خدمتونو له اړخه هم په نړۍ کې څه چې په سیمه کې تر ټولو وروسته پاتې ښار ګڼل کیږي، نو له همدې امله خلک د نوي کابل جوړېدل د دې ټولو ستونزو د هوارولو یوازینۍ لار ګڼي.
د نوی کابل ښار د کار د بشپړېدو په اړه مو واوریدل چې مقامات وایي د دغه ښار کار خپل اساسي پړاو ته رسیدلی او تر لږ ځنډ وروسته د ننګرهار ښاریانو د شکایتونو په اړه رپورټ اورو. د ننګرهار ولایت موټر چلوونکي او مسافر غواړي چې د تورخم جلال آباد د لوی لارې د دوام سړک ته جوړېدو کار چې نیمایي کې پاتې دی زر تر زره پای ته ورسیږي. دا سړک د پاکستان حکومت په مرسته د پاکستانی کمپنیو لخوا جوړیږي. په دې لار د موټرو ګڼه ګوڼې ټولو ته ستونزې رامنځته کړي. چارواکي وایي د دې ستونزې د حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. داود وفا د خلکو د دغه شکایت او د مقاماتو د څرګندونو پر بنسټ یو راپورټ چمتو کړ.
په ننګرهار کې د جلال آباد تورخم د لوی لارې موټر چلوونکي د دغه لارې د دویم سړک د نه جوړېدو له امله شکایت کوي. موټر چلوونکو د دوشنبه په ورځ ویل هر ورځ د موټرو له ټکرونو سره مخ دي. د پاکستان حکومت نیمایي لاره جوړه کړې خو په هر یو کیلومتر کې لږه لږه خرابه پاتې ده. دوی ویل دا لار باید زر جوړه شي.
ایمانو میواز خان د تورخم د لارې ډرایور یم. پاکستانانو چې سړک جوړ کړو دا یو طرف ته جوړ کړي او دا بل طرف ته پاتې ده، نو دا یو طرف باندې ډېر ټکر کیږي. موږ د افغانستان د حکومت نه دا تقاضا ده چې پاکستان ته بیرته ووایي چې دا سړک بیرته جوړ کړي، دا یو طرف هم چې دا ټکر مخه ونیول شي.
نو مې تور هغه ده موږ د افغانستان حکومت نه داخله کوو چې دا سړک تورخم چې پاکستانیانو کار پکې درول دی دا باید کار بیرته شروع کړي، ځکه چې په دغه سړک باندې ډېر ترافیکي ستونزې رامنځته کیږي او دغه ستونزو حل کېدو لپاره باید دولت جدي اقدامات وکړي.
زما نوم ګل احمد دی او د تورخم جلال آباد د لوی لارې ډریور یم. دا دوه درې کاله کېږي چې د بل سړک د جوړېدو پروژه پاکستان په خپل غاړه اخیستې، مګر متاسفانه تر دې دمه پورې نه ده جوړ شوی. او دې اړتیا زیات ده چې باید دویم سړک جوړ شي، ټکر کېږي او خلک کې مړ کېږي او زخمي کېږي، مګر متاسفانه چې پاکستان تر دې دمه پورې دا پروژه ختمه کړ نه ده. څه د بوسوګۍ واده ونه جوړ کړی دی. زری ختم کړي چې دا زموږ مشکل لپاره شي او دا ټکر کم شي، او موږ د افغانستان د حکومت نه دا غواړو که چیرې پاکستان نه شي جوړولی نو خو بل څوک جوړ شي، دا سړک نه جوړ شو زموږ غم او خوړل شي، دا مشکل حل شي.
ننګرهار والي ګل آغا شیرزي وویل په جلال آباد کې د پاکستان له قونسل سره په دې اړه خبرې کړې دي.
دوی وویل چې موږ تقریبا یو هفته مخکې د کونسل سره ما خبرې وکړې، هغه ماته اطمینان راکړي چې په نږدو شپو کې به هېڅ راسي او د دې سړک کار شروع کېږي، ځکه چې په پاکستان کې مشکلات راغله او پیسې په دغه مشکلات پیرز اوس جاپانو ته پیدا شوي دي او ورقیه به اعتان راځي انشاءالله دا به ژر شروع شي.
د پاکستان حکومت د بلاعوضي مرستې له مخې تقریبا دوه نیم کاله مخکې د جلال آباد تورخم د دویمې کرښې د جوړولو کار پیل شوی او تر نیمایي زیات جوړ شوی، خو له یو نیم کال راهیسې کار بند دی او د کار د بندېدو علت یې تر اوسه معلوم شوی نه دی.
مخته تر دې چې د ننګرهار څنګلوري کونړ ولایت لا شو، هیردنی وی چې د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ خلک د ولسوالۍ ته د تلي سړک د رغیدو غوښتنه کوي. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی وایي د اسدآباد ښارګوټی د پراختیا لپاره یې نوي پلانونه جوړ کړي چې اوس مهال ورته د بیلابیلو مرستندویو ټولنو لخوا $8 میلیون منظور شوي. په دې اړه نورحال رحلا انوري وړاندې کوي.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو کالو کې د کونړ ګڼو ولسوالیو کې د آبادۍ او بیا رغونې ډیر کارونه شوي دي، خو مرکز اسدآباد ترې تر ډیره حده بې برخې پاتې شوی دی. اوس یې د اسدآباد ښارګوټي د آبادۍ لپاره نوی پلان جوړ کړی دی.
د اسدآباد پرمختیايي پلان یا اسدآباد ډیولپمنټ پلان، هغه کې $8 میلیون منظور شوی دي. اوس هغه پیسې را روان دي، سر لاړ د انکشاف دی، د لارې ملی پیوستون ته سراغله د سالار کانال ته سراغله د شاروالې په چوکاټ کې 300 مزدوران نیسی 200 سالويخ کسه او هر مزدور ته 300 روپۍ ورکي سرازی د بند برق د جوړېدو د پاره دا توربینونه لري کوي نور لګي دا ماغه پیسې دی ګوره چې دې باندې ډیر کار شوی دی دلته خو اجزا راځي دا اجزا
هغه ویل دا په دې معنا نه ده چې گنی لدی وروسته به په ولسوالیو کې د آبادۍ کارونه پای ته رسیږي او هلته ټولې ستونزې حل شوې دي بلکې نور زیات او مسلسل کار ته اړتیا لیدل کیږي څو کونړ آباد شي. ښاغلی وحیدی وایي د کونړ کومو ولسوالیو ته چې سرکونه نه دي قیر شوي پرې کار روان دی او همداراز د کونړ پر څپان سیند چې کوم پلونه نه دي بشپړ شوي هغه هم د بشپړېدو په حال کې دي. د کونړ یو تن اوسیدونکي فتح الله ازادۍ راډیو ته وویل په رښتیا هم چې پخوا په مرکز اسدآباد کې د بیا رغونې چارې روانې وي خو د ولسوالیو په پرتله ډېرې کمې وي او اوس چې په نوي پلان کار پیل شوی دوی خوښ دي.
زه ډېر خوشحاله یم چې په کونړ کې د کونړ د لرې پرتو ولسوالیو او کلو بانډو تر څنګ نن په کونړ کې د کونړ اسدآباد چې د دغه ولایت زړه بلل کیږي په دغه کې پرمختیایي ډېره ستره پروژه شروع شوې ده چې د دغې پروژې په بشپړېدو د کونړ د ولایت د مرکز ټول عمومي او فرعي سرکونه کوڅې او سرکونه پاخه شي د ویالو غاړې به جوړې شي او کونړ ولایت مرکز به یو نوې او ښکلې بڼه ځان ته غوره کړي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د آبادۍ او بیا رغونې پر نوي پلان په داسې حال کې کار پیل کیږي چې اوس هم لرو پرتو او غرنیو سیمو کې د بیا رغونې د کارونو له نشتوالي خلک شکایت کوي او له دولت غواړي چې باید د دوی په کلو کې د آبادۍ چارې پیل شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
دا ازادي رادیو دا اوس هم پاکستان ته ځو. د پاکستان خواته کشمیر په مرکز مظفر آباد او همدارس د سند ایالت په لوی ښار کراچۍ کې په چودونو کې لسهاو تنمړه او ټپیان شول. په ابتدایي رپورټونو کې د مړو او ټپیانو شمیر په سلو تر سلو زیات ښودل شوی دی. په پاکستان کې د ازادي رادیو خبریال نجیب عامر په دې اړه رپورت اوروي.
په مظفر آباد ښار کې یو ځانمرګي برید کوونکي په یوه تکیه خانه کې د شیا ماتم کوونکو په منځ کې ځان والوزولو. په دې حمله کې لس کسان وژل شوي او یو اتیا نور ژوبل شوي دي. د کشمیر د حکومت ویان راجا کفیل احمد رسنیو ته ویل برید کوونکي د تکیه خانه په دروازه وروسته لاغې ځان والوزولو چې امنیتي ځواکونو د هغه د تلاشۍ اخیستو هڅه وکړه. د علمشا بخاري تکیه خانه امام مولوي کفایت حسین وایي د چاودنې سره سم د سیمې برېښنا هم قطع شوه چې له امله یې روغتون ته د زخمیانو لیږدول د ستونزو سره مخ شو. د سن ایالت په کراچۍ ښار کې هم چاودنه په قصبه کلونۍ کې د شیعهګانو د یو ماتمې جلوس په لره کې وشوه. د چودنه کې یو دیش کسان ژوبل شول، درې موټرونه وسوځیدل او ماتم کوونکو وروسته په قهرجنو مظاهرو لاس پورې کړ. په کراچۍ ښار کې د شنبې په ماښام هم په پاپوش نګر سیمه کې د شیعهګانو په یو ماتمي جلوس کې یوه چودنه شوې وه چې 19 کسان یې په ترس کې ژوبل شوي وو. په پاکستان کې نن د محرم د میاشتې 10مه ورځ په مذهبي عقیدت او احترام سره منزل کیږي. په دغه هیواد کې نن په ټولو لویو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي سو د بمې چودنو او ځانمرګو بریدونو مخه ونیول شي.
قدرمنو دوستانو، اوس هم نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی اونیس پروګرام لرو، په ګډه را سره واورئ.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پرېږدي، غټولې اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه،
جوړونکې شریفه صافی.
عزتمنو اوریدونکو، په سلامونو مو هرکلی کوم.
دا دې بیا هم ستاسو د خبرونې واره رسیدلې او زه شریف صافی د خبرونې راټول شوی مطالب تاسو ته وړاندې کوم. په نوی کابینه کې د خصو د ونډې په څرنګوالي په پیل کې وغږیږو.
مګر متاسفانه چې کارځای سره په دې ځای کې ډېر ضعیف څه چې بيخي اصلا بیرنګ ده.
بیا به د خصو دې ټولنې لخوا د یو شمېر مېرمنو د زده کړې د فراغت له محفل څخه یو رپورټ تر وورو.
څنګه جوړو شاملې جوړو تعویزونه د دې چرما کاری کار
او لکه د هر کله د خبرونې په پاتې شپو کې د خصو په اړه څولن خبرونه هم لرو. د افغانستان د نوي کابینه تر اعلان سمدستي وروسته په دغه هیواد کې د خزو ټولنو او سازمانونو خپل د اعتراض غوونه اوچت کړل چې د کابینه په جوړښت کې د خزو ونډه کم په نظر کې نیول شوې ده. د جوړ شوې کابینه په لومړي لست کې یوازې و خزه تر سترګو کېده چې د خزو د یادو شوو ټولنو اعتراضونو ته په کتو د دغه هیواد جمهور رئیس واده وکړه چې په کابینه کې به د خزو ونډه ډیره کړي. همدا و چې د کابینې لپاره د نوماندانو په لیست کې د یوې بلې مېرمنې نوم هم ورزیات شو چې له دې سره په ټوله نومانده کابینه کې د ښځو شمېر دوه تنو ته ورسید. خو لا هم د ښځو د حقونو پلوي سازمانونه او ټولنې د کابینې په وړاندې شوي لیست کې د مېرمنو شمېر په ټولنه کې د هغوی د حضور په تناسب کمرنګه بولي. د افغانستان د ښځو د سراسري شورا مرستیاله تورپیکې نوابي هم دا خبره کوي.
دغه جوړه شوې کابینه چې د رئیس جمهور د خوانه ملي شورا ته وړاندې شوه شاید پایندې کې به ډېره ضعیفه کابینه وي. په دې چې دا یو تعداد وزیران د مخ نه خپل امتحان ورکړی دی او د ښځو حضور پکې ډېره ضعیفه ده. موږ مخکې د دې نه چې دا کابینه وړاندې شي شورا ملي ته خپل رئیس جمهور ته وړاندیزونه لرو چې د کابینې کې باید د ښځو ونډه زیاته وي او په تصمیمګیرۍ کې باید ښځو ته ونډه ورکړل شي. مګر متاسفانه چې کرزی صاحب په دې سیا کې ډېر ضعیف څه چې بيخي اصلا بیرنګه ده. دغه کابینه د ښځو
دغه ټولنه ده هم وایي چې په نورو اسلامي او ګاونډیو هیوادونو کې ښځو ته په سیاسي او د هیواد د مشرتابو په چارو کې مهمه او د پام وړ ونډه ورکړل شوې ده. خو په دې کې یوازې افغانستان هغه ملک دی چې د کابینې د جوړولو پر وخت نه پخوا چا دې ټکي ته پام کړی او نه هم اوس. میرمن نوابي یو ځلې بیا
پاکستان کې بینظیر و سید رضامه و په بنگلاديش کې خالد ضیا و په هندستان کې میرمن دراګان دی ډیره تکړه خزه و همدا د مونږ هم سایګان دی. یو استیلا د مونږ او تاسو کې سیال د سیال نفس پاتې کیږي هغه ډیره بده خبره ده. کنه
د خزو دی ویبل ټولنې غړي سرلخت هم په دې نظر ده چې د کابینې په وړاندې شوی لیست کې د میرمنو برخه لګه ده چې د ټولنې د نفوسو د تناسب په پام کې نیول سره باید داسې نه وای.
د افغانستان مندي الحمدلله نسیمرنی زمن او د شجاع لورګانې لوی کړی دي. نو کړی شي چې اته دوه درې وزارتونه دی په مخبوزي بیا داسې چې یو وزارت باید پر حدود د پنځه وزارت کې د افغانستان شل په مخبوزي او همداسې مهینانې همداسې نور چک پوستونه.
د کابل خاري وښوونکي له دې هم وړاندې ځي او ټینګار کوي چې میرمنې په فطري ډول تر نارینه وخه او په صداقت کار کوي او تر ټولو مهمه یې دا چې لږ پیښ شوي چې میرمنې دې په اداري فساد کې لاس ولري. ځکه ثابته شوې چې په افغانستان کې په جرمونو جنګي جنایتونو او هر ډول مافیایي چارو تورن کسان ټول نری نه دي. نو لدې ښکاري چې میرمنې تر هغو په خطوګه د کارونو له عهدې وتلې شي. د همدې په خاطر باید دوی ته په کابینه کې ډیره برخه ورکړل شوې وای. هغه زیاتوي
یو ښځه ډیر په مسؤلیت کار کولای سي، خیانت نه کوي او بل صادق وي همیشه او پایبند دی خپل کار باندې.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
لانی کمرغه اوس میرمنې تر بل هر وخت ډیر له هیوادنیو چارو سره علاقه خي. ان په کورناستي او نالوستي میرمنې هم له دا ډول مسلو سره علاقه خي او په اړه یې نظر وړاندې کوي. د کابل ښار اوسیدونکو د کور میرمنه زرمینه هم په دې نظر ده چې په اعلان شوې کابینه کې د ښځو برخه کمه ده.
مون خبر شو لیلان دیرا دو من تلویزیون اس کا چه ده خزو تا اخبارام تا چه وار نکل بیا غلاو
چه فکر که چه خزو تا دیر برخوار که نو تاستا با چه فایده و که
خوز تا بیش فایده و نیخو خزی دزلی خبر آدم و خزی زیامت کشی دی خواری کشی دی سالا خواری وکلو که آخری یو دغا نور زیامت کشی خواران لزوز چه تا تمام رو یو جرا پا بفکو که منی باولی خواری بکر زیامت بکر بایده چه دیتا خو یو بخش ورکی.
د افغانستان په ګاونډیو او نږدې هیوادونو کې داسې ډیر مثالونه شته چې میرمنو په خاطوګه د هیوادونو د مشرتابه په چارو کې برخه اخیستې او په ښه ډول د خپلو کارونو له عهدې وتلې دي. نو ځکه دا ډاډ رامنځته کیږي چې افغان میرمنې هم دا وس او استعداد لري چې د کابینې د غړیتوب په شان لویو هیوادنیو چارو کې برخه واخلي، او که چیرې په یادو شوو چارو کې د دوی ونډه کمزوري وي نو دا به نړۍ ته وښیي چې لا هم په افغانستان کې نارینه دا نشي منلی چې ښځې دې په ټولنه کې فعال حضور او د رهبرۍ په چارو کې برخه ولري، چې دا ډول تصویر په دغه هیواد کې د دیموکراسۍ په لور د پیل شوي حرکت په تاوان تمامېږي. نو ځکه باید هڅه وشي چې د میرمنو وړتیاو ته په کتو هغو ته په ټولو چارو کې مناسبه ونډه ورکړل شي. له نیکه مرغه اوس په افغانستان کې زیات شمېر ټولنې او موسسې ښځو ته په خدمت لګیا دي. د افغانستان د ښځو ټولنه یوه له همدې ډلې نه ده. دغه ټولنې تېره اونۍ زیات شمېر میرمنو ته د سواد زده کړې او خیاطۍ له یو کال زده کړو وروسته د فراغت سندونه ورکړل. د یادې شوې غونډې په جریان کې مو د نوموړي ټولنې یوه مسؤله نازیه سروري وپوښتله چې دوی د څومره وخت لپاره او په کومو برخو کې میرمنو ته زده کړې ورکوي.
تقریبا یو سلو شل کسان دی چې دلته تصدیق نامه اخلي او یو کال دا زده کړی دی. سواد آموزی، صحت، عرفوي کورسونه ویلی دی. د دې ښځو نن آخرینۍ ورځ دی چې موږ دې ته تصدیق نامه ورکوو.
ښه خبره دا ده چې اوس د ښځو لپاره کار یوازې په مرکز یعنې کابل پورې محدود نه دي پاتې، او قابو ټولې هغه ادارې او موسسې چې په دې برخه کې کار کوي د هیواد په ولایتونو کې هم څانګې او فعالیتونه لري. په همدې لړ کې د ښځو ټولنې یوې بلې مسؤلې زرلختې راته وویل چې دوی هم له کابل برسیره په ځینو ولایتونو کې څانګې او فعالیت کوي.
گرچه موش په څلور ولایت کې چې د کابل شهر دی، د قندار ولایت دی، د پروان ولایت دی او د جلال آباد ښار دی، په دغه کې روزنیز او ښوونیز کورسونه لري چې بر علاوه دغه چې دوی ته عرفي ورزده کوو. بر علاوه دغه مضمونونه دي چې د ښځو حقوق په نوم، د صلح هشتي په نوم، د روانشناسۍ په نوم، د دوی حقوق اسلامي حقوق چې خبر شي، د سواد زده کړې کورسونه هم دي.
د ښځو ټولنه وایي چې دوی د کورسونو په پای کې فارغ شوو شاګردانو ته د کار ټول وسایل ورکوي. د یادې شوې ټولنې د خیاطۍ او سواد زده کړې ښوونکې فیروزه مرخیله هم دا خبره کوي.
منګ په ظرف د یو کال کې شپږ میاستې منګه سواد آموزی درس ورکړی، او پس د شپږو میاستو نه منګه هم سواد آموزی درس ورکړی او هم په څنګ د حرفوي کارونه سې د دواړو شهادتنامې ورکول کی.
دوی چې نن فارغه شي نو دوی به بیا څه کوي؟
دوی ته منګه بیا پلان لرو سې قرضې ورکو، او د قرضې له طریق نه دوی وکولای سي ځان ته هم دغه کارونه سې منګه هلته وروښودل او مخکې وړل، لکه د لاس دوخت و خیاطي و او ځینې نور مور بافی و کورشنیل بافی و دوی کولای سي زمغه وړي قرضې نه همدغه کارونه برته مخکې بوزي، اقتصادي نگانه مشکل ونه لري.
د ښځو ټولنه او دې ته ورته نورې موسسې له نیکه مرغه دې ته متوجه شوي چې له میرمنو سره د دوی تولیداتو او لاسي صنایعو ته د خرڅلاو د بازار په پیدا کولو کې مرسته وکړي. د یادې شوې ټولنې وزده کوونکې میرمن خدیجه وایي چې دا کوم شیان جوړوي او بیا چیرته خرڅوي.
خانونه گانډي گانګي دې مارې سینه جوړو، چونډي جوړو، شملې جوړو، تاویزونه د دې چرماکاری کارونه کو، پنجابیس کې جوړو، چرماکاری کمیسونه جوړو، دې کاروس کا مونږ ډیر خوشي وو. دیس کې مونږ سره ډیر کومه کو کدا یو کال کې جر را کوي
مخکم دا کارونه زدو
نو وختم زو وختم زو ولې پیسې نه درو د سمایو نه درو به پیسو بیا دې مونږ سره کومه کو سې اخستې شو خپل مارې اخلو خپل چرما اخلو خپل کلواتو اخلو هر شی زو بیا غ جوړ کو وړو بازار کې خرڅو د مدینه بازار کې. مثال یو کاریګر قرارداد له ورو راځي راس کوړي ټول خلک اس کوړي ډیر خوشاله اسو دا سب پښتانه خلک اخلي دا دي قناری خلک اخلي دا ورګون خلک اخلي دا کابل کې خلک زیات اخلي دا بنجار سره کې اخلي زیات او دا مدینه بازار کې اخلي دا کمیسونه کوچن کمیسو سره اخلي.
کتون کې وایي چې د خوځو په برخه کې د ټولو بوختو مؤسسو او ټولنو په چارو کې همغږي رامنځته شي نو دا به مرسته وکړي چې دوی هڅې لا ګټورې شي، او د افغانستان د زوریدلو خوځو په ژوند کې به د یو ګټور بدلون دروستلو توان پیدا کړي. خو که هر ټولنه مؤسسه او اداره ځان ته او له نورو جلا له نورو ورته ادارو سره تر همغږۍ پرته په کار لګیا وي نو له یوې خوا به یې د کارونو اغیزه لګوي او له بله پلوه به کیدای شي چې په تاسو چارو خپل وخت تیر کړي چې هغه تر دوی د مخه نورو ترسره کړی وي. خو بیا هم د دغو مؤسسو او ټولنو کارونه په ټولنه کې د میرمنو د حضور د اغیزمنتیا لپاره بې ګټې نه شي ګڼل کېدی. اوس په هم د خزو پاړه زولاندو خبرونه تخوښ شو. د پښواک د خبري اژانس له خبر سره سم د ویډن مارکی میرمنې د 200 زره امریکایي ډالرو شخصي مرستې په لګولو سره د سمنګان ولایت د آیبک په خار کې د جنکو دی وینې ویلسه لپاره نوې ودانه جوړه شوه. د سمنګان د پوهنې رئیس مولوی عبدالعزیز دی رسې شنبه د پښواک خبري اژانس ته وویل چې دغه دوه پوړیزه ودانه دولس درسي خونی د غونډي سالون تهوی خانه او د اوبور سوالو سیستم لري. د نوموړي په وینا د دغه ودانۍ په جوړولو سره د زده کړو د مناسب ځای له امله د زرو تنو جنکو ستونزې هوارې شوې دي. تیره اونۍ د هرات ولایت د پوهنې رئیس غلام حضرت بختر اژانس ته وویل چې د هرات ولایت د افغان ترک لیسې درې تنو زده کوونکو جنکو شیوا روهینا او هدا په کابل ښار کې د افغان ترک لیسو په سیالیو کې د سرو زرو او زیړو مډالونه ترلاسه کړل. د نوموړي په وینا دغه سیالۍ په کابل ښار کې د ساينس، فزیک، کیمیا، بیولوژي، مثلثاتو او الجبر په برخو کې د هیواد د پنځو ولایتونو د افغان ترک لیسو د زده کوونکو ترمنځ ترسره شوې وي. د تیری جمعې په ورځ رسنیو خبر ورکړ چې په هرات کې د ایټالیا ولایتي بیا رغونې ټیم غواړي چې د میرمنو لپاره د لاسي صنایعو بازار جوړ کړي. د هرات د ولایتي بیا رغونې د ایټالیاوي ټیم قومندان په هرات کې خبریالانو ته وویل چې د میرمنو لپاره د کاري مشغولتیا په غرض د لاسي صنایعو د یو بازار جوړولو پلان تر لاس لاندې نیولې دی چې لګښت یې 6 میلیونه یورو ځانګړي شوی دی. د نوموړي په وینا هراتی میرمنې به په لنډمهاله روزنیزو کورسونو کې د سوداګرۍ چارې زده کړي او ورپسې به د هغوی د غوښتنې په صورت کې هر یوې ته له 1500 تر 6500 یورو پورې قرضې ورکړل شي. او د یو بل خبر لمخې د روان کال په 9 میاشتو کې د قندوز ولایت په مرکز او اړوند ولسوالیو کې د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي 368 پیښې د بشر د حقونو د کمیسون د صحافي دفتر لخوا ثبت شوې دي. د افغانستان په شمال ختیځون کې د بشر د حقونو د صحافي دفتر مسول زبید الله د تیرې سه‌شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې وهل ډبول جبري ودونه د ځوانانو لخوا د وژونکو درملونو خوړل او جنسي تیری وژنې په دغو تاوتریخوالو کې شته دي. قدرمن اوریدونکو له تاسو سره په نیمه نړۍ کې زموږ وخت هم دومره وو. که غواړئ چې د نیمه نړۍ په لاخېسته کولو کې برخه واخلئ نو په دغه پتو له موږ سره اړیکې نیولای شئ. ازادي رادیو د نیمه نړۍ ونیزه خپرونه او زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 44، او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 2 4 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
راشه جندون رنگون گوری ننگرهار تراشا کل طرح تدری نور همیش بهار تراشا کل طرح تدری نور همیش بهار تراشا دیش یزد ده ده بهر زڑگی خورش ویخار ده کل خوراش ننگرهار یورپ خارو نسکرم زمو خل خار ده کلا خورا شنگ را کپ هر زیکیم پسرم ور دل خار ده کلا خورا شنگ را کلا خورا شنگ را
سلام و خوش آمدید.